سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې تموز فريده سيال د میر احمد صفي او قپایکار د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوم مجله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګیدولو بندیزونو د مافیات د نتمدیدولو ترڅنګ د هغې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونه جک پولي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو بدباتي دفتر بیګانه وخته په یو بیان کې ویل د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه چې له مخې به یې پر طالبانو د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 2024 کال د 3 دسمبر میاشتې پورې وغځول شي. څارونکي ډلې به د ټولو هغو سرغړونکو اقداماتو په اړه چې د شتمنیو کنګل کول، د سفرونو بندیز او د وسلو مهماتو تمویل او تجهیز پکې شاملېږي معلومات راټولوي. پاکستانی وزل بیا له طالبانو غوښتنه کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د روسي بریټ د تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. لدې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د اعتراض کړي و چې ګني د بریټ د افغانستان په خوره کې پلان شوی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په خبري کې غونډه کې د طالبانو د حکومت بیان ته اشاره وکړه او ویل پاکستان ته د طالبانو د بیان رسیدلې د شت د بریټ په اړه به تحقیقات وکړي. میرمن بلوچ زیاته کړه طالبان باید د دې بریټ تنظیمونکي او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سشنبه په ورځ د ډیر اسماعیل خان په جرابان سیمه کې د پولیسو د یوې تاړې مخې ته پر یو پوځي مرکز په بریټ کې درویش پوځیان ووژل شول. د دې بریټ په اړه د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې چوګمان کېږي د ټي ټي پی یو څانګه بوي ومنله. په جنوبی وزیرستان کې نن د هاوند دیوی مرمۍ د لګیدو په پیښه کې وخه ټپیان شوې دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودل په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل د خزي د مکین بازی کلی غرته د لرګیو د راټولولو لپاره تللی و چې د هاوان ګولۍ دوی ته نږدې ولګیده. د مورزیا تکړه ده چې په سیمه کې د پوز پر یو پوسته بریچ وای وو د پوز د زوابې د پر محل باندې د مرمۍ پر سیمه راپریوته ده. ټپي شوی خزي د رسمک رختون ته رسول شوې دي. د ایران د جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي یو لستنه پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې پاراسک سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریت کوونکي همړه او ټپیان شوي دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والی علي رضا مرحمتي وویل د یو تروستي حمله وه. د ایران دولتي خبري اژانس راپور لمخې د دې بریت پړه د جهش العدل په نوم سنی وسلوال ډلې چې مخ لدی هم څوزلی د ایران له سپای پازران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره نه ختې کړی دی منلیدا. او د غزې په ترنګ کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي څو نورې میاشتې هم وخت ونیسي. حماس امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تروستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو د دې ژمنې په اساس د غزې په ترنګ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي چې حماس به ځپي او هغه شاوخوا 240 کسان بشغوري چې د ډلې د اکتوبر د 8 د بریټ پر مهال یې رغمل کړي وو. د دې عملیاتو په نتیجه کې د کلابندې غزې ډیر برخه وی جوړه شوې ده. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې دره کوي وایي د اسرایلو په عملیاتو کې تر اوسه 3,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدل یو کتلای شي. وړاندې به په مجله کې را سره واورئ چې پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ډیر اسماعیل خان د بریټ مسؤلین اسلام آباد ته وسپاري. خو دا چې د طالبانو ځواب ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایو. لغمان ته به هم ورشو او په دې اړه چې د علي شنګ په ځنګلونو کې لګېدلی اور مړ شوی او کنه، او دا چې د سیمې خلک اوسمهال په څه وضعیت کې دي، څه تلفات ورته اوښتي او کنه، په دې اړه به وروستي جزئیات درکړو. په هند کې به د افغان کډوالو چې زیاتره اکثره برخې افغان سکان دي د دوی د ژوند په اړه باندې او د څنګه دوی له افغانستان ووتل په دې اړه هم درته یو تفصیلی راپور لرو. او په کابل کې به د هغې هنري کارګا ته هم سرور ښکاره کړو چې اوس پکې له ښوونځیو او پانتونونو محروم نجونې د رسمۍ او نقاشۍ هنر زده کوي. د سپورت لنډګر به مو هم خبر کړو. ملتیا مغاړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. پاکستانی وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حمله د ملانو پر ضد د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپلونیز کانفرنس کې وویل چې طالبان باید د دغې برید ملانه او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. که څه هم زهرا بلوچ وایي دوی د طالبانو له حکومت سره رسمي بیان ترلاسه کړی دی چې ډیری اسماعیل خان کی با د شوی پیخې پاړه څېړنې کوي. خو د طالبانو حکومت ویان د چې زبیولا مجاهد په دې اړه څه ویلي دي ورزو سنا کاکړ ته او له دوی جزئیات اورو. فکر کوم چې یو څه تخنیکي ستونزې ده. زموږ همکاران به هڅه وکړي چې دا راپور را پیدا کړي او په دې اړه باندې نور جزئیات ولرو. خو په همدې موضوع به تم شو ور به شو د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ ته. راسخ صاحب، مخکې له دې نه چې تاسو درسو فکر کوم چې راپور چمتو ده، راپور به خپور کو بیا به معلومات ورشو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې بد شوې پیښې په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ تیره ورځ په خپل اونیز خبري کنفرانس کې وویل چې طالبان دې د دې برید عاملینو پر ضد جدي اقدامات وکړي. نوموړي وویل چې طالبان باید د دغه برید عاملین او د تحریک طالبان د پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. د روانې دسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستاني ځواکونو په پوځي مرکز برید کې د رسمي شمیرو له مخې د ویش پاکستاني سرتیري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تحریک جهاد اسلامي ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شارج دافیر بهرنیو چارو وزارت ته اظهار کړ. د طالبانو حکومت وایان زبیولا مجاهد که څه هم د اسلام آباد د تازه غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ډیری اسماعیل خان کې له انتحاري حملې وروسته رسنیو ته ویلي وو دوی به په هغو موضوعاتو غور وکړي چې شارج دافیر ته سپارل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال بریدونه زیات شوي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تازه په خپل ایکس پانل لیکلي دي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني شوې دي. ښاغلي خلیلزاد لیکلي چې پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د داعش د خراسان څنګ په ملاتړ تورنوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري باید د خبرو له لارې یو بل ته ضمانت ورکړي چې خاوره یې د یو بل پر ضد نه استعمالیږي. په پاکستان کې د نامنې د پیښو په لړ کې د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ نن هم د دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت ټانک او باري سیمې کې دوه حملې شوې چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دوه پولیس او دوه پاکستاني سرتیري پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي.
سنا کاکړ و چې د پاکستان د غوښتنې په اړه باندې چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې و چې د ډیری اسماعیل خان د برید عاملان باید دوی ته وسپاري، موږ سره جزئیات شریک کړ. اوس به هم ورشو د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ ته. راسخ صاحب، ستړی مو شي، بخیر راغلی. که په پیل کې راته د پاکستان د دغه غوښتنې په اړه باندې وایست چې طالبانو ورته ویلي، یو ممتاز زهرا بلوچ هم په خپلو خبرو کې ویلي چې دوی ته هغه رسمي بیان رسیدلی دی چې طالبانو ورته ویلي دوی به د دې برید په اړه څېړنه کوي. دا څېړنه په څه معنا ده؟ آیا دا د دې منل دي چې واقعا په دغه بریدونو کې افغانان ښکېل دي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د پروګرام ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بله، کچیرې طالبان دغه سي سرګندونې یا دغه سي اسناد د پاکستان د استخباراتو دولت مداران ته ورکړي وي، دا هماغه دي مستقیم مداخله او په دغه ناخوالو کې دوی لاسوهنه سرګندوی. خو زه ویلی سم نه اسنه اساسي ټکی دلته دی چې دغه لوبه سیاسي لوبه او استخباراتي لوبه چروانه کړې ده. پاکستان یو دلی بیا غواړي پاکستان یو ځل بیا غواړي چې د دغه وضعیت نه د خپل د پلانونو او د اهدافو لپاره د افغان ولس د بل خصوص د افغانستان د طالبانو د دوی خارجي سیاست او امنیتی سیاست په اکله باندې دوی د خپل د سیستم تر چتر لاندې راولي. دغه ټول فشارونه چې په طالبانو باندې وارده کړی ده د مهاجرو له ادرسه او په ضمن کې دغه امنیتي وضعیت چې د ډیورند کرښې په هغه ډډه دوی شروع کړې ده دا فقط د فشارونو واردول په طالبانو باندې دی چې افغانستان د پاکستان سره په امنیتي برخه کې یعنی د یو چتر او د یوې قومندې لاندې راشي. زه ویلی سم که چیرې د دغه بریدونو په درشل کې وګورئ اکثریت یې پښتانه دي او دا پښتانه وژل د پنجاب د استخباراتو اولینه پروژه.
تاسو همدغې خبرې ته اشاره وکړم، دې ته په اشاره باندې چې افغان طالبان د ټي ټي پي سره اړیکې لري که نه لري، د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد په ځانګړې توګه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافق لپاره لار برابره کړه، د نن یو ټویټ کړی دی او پرون ماښام یو ټویټ کړی او پکې لیکلی دی چې ظاهرا افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي. دغه ادعا بیا د ښاغلي خلیلزاد په ځای ده، لکه څنګه چې استاد ویل دوی هڅه کوي د افغانستان د بهرني سیاست کنټرول په لاس کې واخلي.
ګوري بالکل، زه چې تر کوم ځای پورې په دغه استخباراتي ډګر کې د پاکستان کړنې او د آسیا ایس آی او سی آی روابط تحلیل او ترجمه کوم چې په د آسیا په بریازم کې یو نوی تحولات ته لار خپلول دي، نوی تحولات را روان دي. دلته د چین او د روسیا او د ایران کړنه یو خوا او دلته د پاکستان او د غربي نړۍ یو ځل بیا را نستل او په دغه جغرافیا زموږ په جغرافیا کې جګړې او بدبختی ته لار خپلول او افغانستان طالبانو سیستم او دولت مداران دوی د خپل د قدرت او د خارجه سیاست تر چتر لاندې راوستل او په دغه سیمه کې یو امنیتي کمربند جوړول او پاره کمربند کې افغانستان د پاکستان د استخباراتو تر صلاحیت لاندې را داخلول، دا د دوی په ستراتیژیو پلانونو کې یو اساسي پلان همدغه دی. دا اوس هم چې دوی تللی دي د همدغه دپاره تللی چې څنګه دوی اوسي کولای په طالبانو باندې فشار وارسي تر څو طالبان دغه ته اوکړه وکړي چې د افغانستان امنیتي او خارجي سیاست به د ایس آی
راسخ صاحب کدا موضوع را توازی کړی. په همدغه ټویټ کې چې خغلی خلیل زاد کړی دی، تاسو د امنیتی کمربند موضوع ته اشاره وکړه. هغه ویلی دی چې ظاهرا طالبان ادا کوي چې داعش اوس مال په پاکستان کې روزل کیږي او دا پاکستان د شو د داعش نملاتړ کوي. ساسې پان باندې د خغلی خلیل زاد د خبره څومره له واقعیت سره اړخ لګي؟ په داسې حال کې چې د دغه موضوع په اړه باندې کلم طالبانو خبر نه دی کړی چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
ګوري پاکستان استخبارات د 1953 کال د سردار شهید داوود خان د جمهوریت نه تر دغه نه پورې ټول ترهګریز د اسلام تر چتر لاندې د جهاد تر چتر لاندې په مختلفو عنوانونو د دغه زمونږ د آسیای میانه او د چین او د افغانستان د نارامولو دپاره، د ایران د نارامولو دپاره، د هندوستان د ځپلو دپاره دغه ترهګري ډلې دوی جوړې کړي دي او دوی د همدغه ادرسونه دوی د میلیاردو ډالرو خاوندان شول. اسلام آباد او ایاس آباد جوړ شول، موټرویګې او میتروګانې جوړې شولې، د اتوم قدرت خاوندان شول. دا دنیا ته معلومه ده او لمر په دوه ګوتو نه پټیږي. دغه اوس چې دوی کم کخ کړی ده، دوی د خپل د کخ د خپل د کورونو د خپل د ستراتیژیو ثمره ګوري چې د کرښې په هغه ډډه یعنې د پښتنو په سیمه کې دوی بیا یو ځل بیا بهانې را جوړې کړي دي چې دلته ټي ټي پي ده، دلته دا ټول بهانه دی او د دغه بهانې له ادرسه غواړي چې د افغانستان جغرافیا د خپل پنځم صوبې باندې او طالبان د دوی د قومندې او په سیاسي ډګر کې خارجي سیاست او امنیتي سیاست دوی په خپل کنټرول کې بولي.
لنډ قدم را ته ځواب کړی چې وخت کم ده. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې دا هم ویلي دي چې طالبان چې په دوحه کې کم تړون لاسلیک کړی د دوحې تړون، په دې کې دوی یوازې دوی ته مسؤل ګڼل شوي دي چې دوی باید نړۍ ته له افغانستانه توریزم صادر نه کړي، په ځانګړې توګه د پاکستان یادونه یې نه ده کړې. اوس چې دا کم تورونه پاکستان په افغانستان باندې پوری کوي چې د دوی خاوره د پاکستان پر ضد باندې کارول کیږي، د دوحې تړون په اساس باندې څومره طالبان دې ته پابند چې د پاکستان دغه امنیتي اندېښنو ته ځواب ورکړي؟
ګوري اصلا طالبان یا افغانان د پاکستان په وړاندې موږ مسولیت نه لرو. دا د دوی خپل کړې نه او خپل د د امنیتی چارو دنده ده چې دوی په خپل خاوره کې امنیت راولي او د امنیتی دندو په درشل کې دوی بریالي شي. خو زه ویلی سم طالبان که چیرې دا اوکړه کوي او دا هغه معنا او مفهوم ورکوي چې موږ یا دغه افغانستان د دوی پنځمه صوبه ده او طالبان د دوی تر لاس لاندې ناست، یعنی د دوی نظام د هغو د کنټرول تر چتر لاندې دی. بنان زه ویلی سم پاکستان خپله نیمه پیړۍ ترهګر روزلی او افغانستان یې ړنګ کړی او زمونږ دار او ندار یې چور کړی او په میلیونو انسانان یې زمونږ وژلي دي. دا دنده دغه پروژه دغه کړنه دا د آی اس آی کړنه ده او د پښتنو د تباهۍ دپاره آی اس آی نوي پلانونه طرحه کړي دي ترڅو افغانستان هم په دوی تر کنټرول تر چتر لاندې ورته شي. خلیلزاد خبره بالکل دقیق ده چې خلیلزاد وایي چې طالبان فقط او فقط د غرب ته دا وعده ورکړی ده، دا تعهد کړی چې زمونږ خاوره به د امریکا د منافع دپاره د امریکا د خطر سره به نه مواجه کېږي او د هغو په مقابل کې به نه استعمالېږي. بناءً
مننه راسخ صاحب چې وخت کم د ژوندۍ اوسې د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ و چې د پاکستان د غوښتنې په اړه چې یو ځلې بیا تکرار کړی و د طالبانو له حکومت یې غوښتې و چې دوی باید د ډیر اسماعیل خان او همدارنګه د دغې برید د عاملانو په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړي او د اسلام آباد ته وسپاري. افغانستان کې پاتې کیږو. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د میل درې په رنجورو غرونو کې اور لګېدنه وروسته له څلور ورځو د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهر شوې ده. دا چې څنګه مهر شوې ده ورزو عبید سپوږمۍ ته او نور جزئیات ورنخلو.
سلامونه فریده جانې. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ د میلدری په رنجونو غرونو کې لګېدلی اور له څلور ورځو وروسته پرون د لیندۍ په درویشتمه د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهار شو. دا اور لګېدنه د لیندۍ په شلمه د دوشنبه په ورځ چې د غرونو نړیواله ورځ هم وه پیل شوی و او په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د چارواکو په خبره چې دغه اور شاوخوا یو سلو شل جریبه ځمکه سوځولې ده. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاری عبدالقاهر ازادي راډیو ته وویل چې اورلګیدنه د سیمې د اوسیدونکو او مسلکي ډلې په مرسته د ولایتي ادارې لخوا رالیږل شوی و مهار شو. دا چې د دې اورلګیدنې لامل څه و هم څومره زیان یې اړولی ده په دې اړه نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه کې ډېر وخت باران نه کیږي او حتی شپونکي اوسیږي، نو د دوی د بې احتیاطۍ له امله دغه اور رامنځته شوی دی. او د لشنګ ولسوالۍ بل اوسیدونکی دادی خان هم ازادي راډیو ته وایي چې دغه اور لګیدنه د ځایي خلکو په مرسته باندې مهار شوی دی او دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې هم د سیمو اوسیدونکو له موږ سره په خبرو کې یادونه کړې وه چې دغه اور د ځایي اوسیدونکو په همکاریو مهار کیږي په داسې حال کې چې دوی یې د مهار کولو بشپړ امکانات نه لري، خو بیا هم هڅه کوي چې دغه اور مهار کړي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس حامد صافی هم له موږ سره په خبرو کې د امکاناتو د نشتوالي او غرنۍ سیمې ته د رسیدو د ستونزو له امله د اورلګیدنې د مهار د یو څه ځنډ په هکله وویل او یادونه یې وکړله چې د خلکو په مرسته دوی ونه توانېدل چې اور ډېر زر مهار کړي، ځکه څلور ورځې دغه اور وغځېده. ښاغلي صافی په دې اورلګیدنه کې د یو سلو شل جریبه ځنګل د سوځېدو خبره کړې ده او یادونه یې کړې ده چې دغه ځنګل خلکو ته هم اقتصادي او هم چاپیریال او هم د خلکو د اقتصادي ارزښت یادونه یې کړې ده چې اهمیت یې درلوده. تر دې مخکې د روان لمریز کال د چنګاښ میاشتې په پنځمه د لغمان ګاونډیو ولایتونو نورستان او په کونړ کې هم ورته اورلګیدنه رامنځته شوې وه چې هغه وخت یو سلو اتیا هکتاره ځمکه سوځولې وه.
دا ازادي رادیو ما خامنهي خبري مجله. ازادي رادیو سلر ویش ساعت
و اوس هم د افغانستان ګوندی ایران ته ورزو د ایران پاکستان بلوچستان یالات کې د وسلوالو په بریټ کې ولس پولیس وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. ورزو احمد تکل ته چې د دغه موضوع چوسیات راکړي.
د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې نیمه شپه په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې د پولیسو پر یو سټیشن د وسلوالو په بریټ کې یو لس پولیس وژل شوی او اته تنه نور ټپیان دي. د سیستان بلوچستان رسیال والی علی رضا مرحمتی وویل په دې حمله کې چې د پاکستان سرحد ته نږدې په راسک سیمه کې د شپې په شاوخوا دوه بجو وشوه د پولیسو جک پوری چارواکي او سرتیري وژل شوي دي. مرحمتی زیاته کړه چې د دې پیښې پر مهال یو شمیر برید کوونکي هم راوټپیان شوي. د حلوش په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې چې د بلوچستانو د ټولنو اړوند مطالب خپروي هغه آنلاین ویډیو خپره کړې چې له برید وروسته د ډزو غږونه پکې اورېدل کېږي. ویډیو ښایي چې وروسته د ورځې په اوږدو کې د سیمې په فضا کې هلیکوپټرې ګرځي. د جیش العدل په نوم سخت دریځې ډلې په خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د دې حمله پړه منلې ده. د ډلې مخکې له دې حمله سپاهي پاسداران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره څو ځلې نښتې کړې دي. جیش العدل په 2019 کال کې هم د هغه انتحاري برید پړه منلې وه چې په یو بس کې د سپاهي پاسداران 28 تنه سرتیري ووژل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا ډله خپلې چریکي حمله په ګاونډي پاکستان کې د خپلو پټنځایونو څخه تنظیموي. د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر مجید میر احمدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل امنیتي ځواکونو دوه بریدګر وژلي او یو تن یې ژوندی نیولی دی. هغه زیاته کړه
د پاکستان د
احمد تکلو چې په ایران کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړو. اوس به هم په دې اړه سره راپور ووري چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د هنر سره په نوم په یو مرکز کې نجونی انځورګری کوي. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې وروګورو.
افغانستان کې شاوخوا 500 جنکو زکونکو رسلاغي انزورګری یا پینټینګ ته مخه کړی دا چې د طالبانو حکومت چارواکو هلته د شپږم جمعه پورته د جنکو پر زده کړو بندیز لګولو. په افغانستان کې د جنکو پر تعلیم د محدودیتونو تر دوه کلونو زیاته موده شوې ده. په کابل کې د هنر سره په نوم دغه مرکز کې د لیسې او پوهنتون په خوانې جنکه زکونکو هنري زده کړې کوي. دی وایي دا چې فارغ ناشته وي نو غوښتل یې چې وخت په خټو غتیر کړي. کله چې په هنتونونه وتړل شو زه د په هنتون زده کوونکو ما مانه غوښتل چې په کور کې ناشته وسم او خپه شم. هنر ته مې مخه وکړه او اوس انزورګری کوم. په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي وروسته خوانځو ته نشي تللې او ترڅنګ لډېرو کارونو نه هم منع کړل شوې دي. د دغه هنري مرکز بنیادی خودون کې وای غوښتل یې چې د جنکو لپاره داسې یو ځای برابر کړي چې وخت یې پکې تیر شي او ذهني فشار نه هم راوځي.
په هنتونونه او سکلونه د جنکو لپاره منع شو. له هغې وروسته ما غوښتل چې یو داسې ځای جوړ کړم چې نجونې پکې بوختې شي او کار وکړي تر څو له رواني فشاره ځان خلاص کړي.
مرکز تتلون کې زده کوونکي وای باید سزده کړی او هیله لري چې د هنر په برخه کې لاسته راوړنې ولري.
اوس به هم خپل سپورتي همکار بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب ستړی مو شي؟ بخیر راغلی. له تاسو د سپورت له ډګره اورو چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام دوه نیمه پیلوبې نن ترسره شوې. جالبه دا و چې په لومړۍ نیمه پیلوب کې عربي متحده اماراتو په لومړي ځل وکړی شو چې پاکستان ته ماتې ورکړي او پیلوبې ته لار پیدا کړي. دوی پاکستان ته د 11 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. دویمه نیمه پیلوب بیا د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ ترسره شوې ده چې هغه بنگلاديش ته 4 وکټو په تفاوت ګټلې ده. دا لومړی ځل دی چې عربي متحده امارات او بنگلاديش د 19 کلن ځوانانو په آسیا جام کې پیلو به تر سره کوي. دغه پیلو به د دسمبر میاشتې په 18 نیټه تر سره شي. بل ورته د افغانستان د ملي لوبډلې مدیر احمد ضیا ستانکزی په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې راشد خان په لندن کې تر درې اونۍ اونیزي درملنې وروسته تیره شپه بیرته خپل کور ته ستون شوی دی. راشد خان په عربي متحده اماراتو کې اوسیږي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی راشد به د خپلې درملنې لپاره بیا هم په لندن کې خپل معالج ډاکټر ته مراجعه کوي، او هغه اوس ډاډ څرګند کړ چې راشد خان مخ په رغېدو دی.
مدنه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لړګره او د چې راشد خان روخ شوی مکتې جزئیات راکړل.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
وطن ته ستنېدل په هند کې د افغان سکانو او هغوی چې هلته اوسیږي د هیله ده. په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د هدفي بریدونو له زیاتېدو سره د افغان سکانو او هندوانو لوی شمېر هند ته کډوال شو. که څه هم ځینې لسیزې وړاندې هند ته تللي، خو لا هم د کوربه هیواد د اوسېدو اسناد نه لري. په دې راپور کې ملالۍ بشیر په هند کې د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو ژوند ته کتلی دي. ورزو نور جزئیات په دې راپور کې ورو وګورو.
افغانستان خو زما مور دی، زما کور دی، زما ژوند دی. اوس نه لاس کاله باندې موشي زما بیا یو شي.
گجیندر سنگ بشر دوست د هند د پلازمینی نوی ډیلی په تلک نگر کې د کورونو د خرڅلاو په یو دکان کې مزدور دی. هغه د پکتیا د ګردیز اوسیدونکی دی. تر دوه کلونو کم موده کېږي چې د امنیتی ستونزو له کبله هند ته کډه سو، خو دلته د افغانستان په نسبت اقتصاد ډیر خراب دی.
حالته دی ورځ درې زره څلور زره زما خرچ مو دلته اوس فیلن په 200 روپۍ زه شاګرد یم. هغه مونږ نه یریږي، خو هیڅ وخت نه بهیر شي.
په هند کې میشت ځینې سکان داسې هم دي چې د افغانستان د لسیزو راهیسې روانو ناامنیو له کبله کډه سوي دي. په دوی کې د اروزګان ولایت گیان سنگ هم دی. هغه له 15 کلونو راهیسې په هند کې اوسي. څو کاله کېږي چې په نوې ډیلی کې رکشا چلوي، خولای هم هندی اسناد نه دي تر لاسه کړی.
دلته خو ګور ډیر مانګای دي، او کور مې خپل هم نه دي. ارده خپل کور مې وو، خپل دکانونه مې وو، هر څه وو. جنگ د خاطر مرد تر راغلو. دا غزای اسناد خو نلرم، پاسپورت لرم، افغانی پاسپورت نه. دا غزای اسناد دا غس و دي راځي راکړي چې زه افغانی یم.
د هندوانو او سکانو د شمیرو لمخې بیا هم تر نیوی ملسیز پوری په افغانستان کې شاوخوا 80,000 هندوان او سکان اوسیدل. ورسته د کورنۍ جګړو او د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال دا شمیر ورو ورو کم شو. کله چې په دې ورستیو کلونو کې په افغانستان کې پر سکانو او هندوانو هدفي بریدونه زیات شول، دوی ګڼ شمیر له هیواده ووتل. په دغو خونړیو بریدونو کې یوه هم په 2000 کال کې په کابل کې پر یو درم سال حمله و چې 25 سکان پکښې ووژل شول. د غزنی سوربیر سنگ خالصا تر همدې برید وروسته له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه هند ته کډه سو. هغه وایي که حالات سم سي اوس هم غواړي خپل وطن ته بیرته ستون سي.
اگر دوباره افغانستان یا افغانستان با سلو به آباد شوه، لایره میفهمم کې تمام مردم کې د کشورای بیگانه هستند، هیڅ کس اونجا خوش نیست. خود ما شخصا یک گلاس آب غزیر در تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گران است.
خو افغانستان ته د طالبانو یو ځل بیا وخت ته رسیدو وروسته د هیواد ته د مذهبي اقلیتونو ستنېدل ډیر سخت سوی دي. طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې په زوره تر حکومت نیولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو برخو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د ګڼو نورو افغانانو غوندې افغان سکان او هندوان هم وایي چې نه غواړي اولادونه یې بې سواده لوی سي. د لویې جرګې پخوانی وکیل او د خوست د پریم نګر چرن سنگ وایي طالبان باید افغان جونې له ښوونځیو منې نه کړي.
دا مو صمیمانه د دوی نه هیله ده چې د دنیا ټول دنیا تاسو نه همدا ته کزا ده مونږ د افغانستان د هندوانو سکانو هم دا یو فریاد واوري مکتبو ستونزې دی حال کې، ځکه په قرآن شریف کې د دې تایید شوی ده. یعنی درس لیک لوست خپله اسلام مبارک دین تاییدوي، قرآن شریف تاییدوي. مونږ وایو چې دغه مهرباني د وکی انجونو په مخده مکتبونه خلاص.
د ازادي رادیو موندنې شی چې د مهال په افغانستان کې د ګوتو پښمار افغان سکان او هندوان پاتې دي. هغوی چې راوتلې ازادي رادیو ته ویلي چې شای بیا یې د خپل وطن دیدن په نصیب نسی.